د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. او چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیات هم د خبرو لپاره موسکو ته ځي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپروو. کور، کلی او د ګوړې اچار. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، ناجیه صفي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات نن روسیې ته ځي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ کنټرول بیرته نیولې. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د درې کسیز هیات مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل به هلته په څرګنده ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي.
همسایګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هېڅ صورت باندې موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونو مرسته که کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه له دریو لورو پر ولسوالۍ عملیات وشول چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ پرېښوده. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته هم درنه مرګ ژوبلا وختي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې خوا د کندوز سرپرست ولی وایي چې په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو شوو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې. حمدالله دانشی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
له ټولو ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټولو مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یوه دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیات کندوز ته راسي چې د انجینرۍ او نور برخو متخصصان هم پکې شامل دي. دغه مرستې انشاءالله پیلېږي.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندوز د ناامنیو له کبله شاوخوا 12 کورنۍ ګاونډیو ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 45 افغاني سلویخت پوله، یو اروپایي یورو 22 افغاني 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 96 افغاني 95 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 95 پوله، او زر پاکستاني کلداري 614 افغاني. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د ده په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې شي. روحاني په دې اړه څو ساعته وروسته له دې خبرې وکړې چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به د ایران اټومي پروګرام زیات محدود شي او په بدل کې به له ایرانه لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کړی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل ټلویزیونی وینا کې په دې اړه وویل:
پیام من به ملت ایران اینه که
د ایران ملت ته می پیغام داده چې ټول باید تولید یوې پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. دا د روانو غوره شرایطو لکبل د اقتصادي ودې او پرمختیا غورځنګ ته
د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب شي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د امریکا پوز عراقي ځواکونه تشویقوي چې په ریمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسله والو چې په می میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی وروستی فشار راولي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو چې په سوریه او عراق کې پر دې ډلې بمبار کوي ویان ډګروال سټیو وارن ویل عراقي ځواکونه په ښه موقف کې دي چې دغه ځای ونیسي. ریمادي چې د بغداد په لویدیځ کې 112 کیلومترۍ کې پروت دی عراقي ځمکنیو ځواکونو د دې ښار پر لور یې پرمختګ کړی او په وروستیو ورځو کې د ښار لمن ته رسېدلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه وغوښتل چې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالر اضافي پور ورکړي چې دا هیواد وکولی شي د روسیې پور ورکړي. پوتین پرون ویل دا ډیره ساده خبره ده، اوکراین ته دغه 3 میلیارد ډالر ورکولو سره دا هیواد کولی شي خپل پور پرې کړي او ټول به خوشحاله وي. مسکو په خپله غوښتنه ټینګ دی چې کیف باید د دسمبر تر ضرب الاجله پورې خپل پور ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالۍ ویلي چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې د دواړه لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتیو بینسوتا د دغې څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هیواد د ځواکونو لخوا د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اوسیتیا دواړو ځواکونو پر 1300 ځواکونو بریدونه کړي دي. او د ګواتیمالا ژغورونکو ډلو په هغه سیمه کې لټون عملیات درولي چې پکې د ځمکې د ښویېدو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 280 تنو ته رسېدلی او 70 تنه هم تر اوسه لا درک دي. د ګواتیمالا سیټي په لمنه کې څه کم 2 اونۍ مخکې بشپړې کورنۍ ژوندۍ هغه مهال له خټو کاڼو او ونو لاندې ښخ شول چې کله یوې غونډۍ درز وکړ او ځمکه وښویده. د ژغورنې سیمه ییزو ډلو له دولسو ورځو هڅه کوي چې تر خاورو خټو لاندې قربانیان پیدا کړي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د دې سات مهم خبرونه واوریدل که د خبرونو مو بیا هم نه وی اوریدلی کولای شي ویل ولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سرغریزو وسله والو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیات هم د خبرو لپاره موسکو ته ځي.
هوایي ځواکونو مرسته کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د کندوز چارواکي وایي د دې لپاره چې د کندوز ښار بیا د طالبانو لاس ته ونه لویږي د ښار شاوخوا یې امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي.
اطراف شهر کندوز پوستها و کمربند امنیتی شدید ایجاد شده و داخل شهر هم این عملیات انشالله ادامه پیدا میکنه.
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي پر ځوانانو هم بد اغیزه کړې او ډېر ځوانان اوس بیکاره شوي دي. عزیزه رحیم زاده څوک ده چې د ماشومانو د حقونو د نړیوالې جایزې لپاره نمانده شوې ده؟
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع آوری کردیم که خود اطفال از مشکلات رنج می بردن. خواستم ایره به پارلمان برسانم.
پس می زنونه وال موضوعات که اولی چه راپور نوایی چه لی دایش سر یواز کم لوستی کسان نه بلکه دی لورز دکو خواندان هم یوزه کیگی. یو هم محمد زلا عین اردنی دی تپ محصلو چه لی دایش سر یوزه شوی و دوونه مخ که پیراخ که زن مرگی برید وکرد. آزادی رادیو اوری ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزې لپاره د روسي چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسي چارواکو سره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې لپاره به له افغانستان سره پر پوځي مرستو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر کړی و او هلته د روسیې له پوځي چارواکو سره د افغانستان په شمال کې پر راولاړو شویو ناامنیو خبرې کړې وې. سالم محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. ښاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی به په روسیه کې د هغې هیواد له چارواکو غوښتنه وکړي چې له افغان پوځیانو سره په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولی سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه داسې په افغانستان کې نه نه په ارتوبانو کې یا نور مسایلو کې، دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوه کنفرانس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاوو له لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیې په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. داسې اندېښنې هم وي چې روسیه ښایي په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړي. بلخوا د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسیې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پرتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي.
د روسیې لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواوو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په داسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه له افغانستانه وتلې ده، د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
و امر چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي او د هغې هیواد له چارواکو سره په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزې لپاره د روسیې پر پوځي مرستو البته خبرې وکړي. روسیې د افغانستان په ناامنیو د ناامنیو پر زیاتوالي په تېره بیا د کندوز وروستۍ د پیښې په اړه ډېر اندېښنه څرګنده کړې. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم ویلي دي چې که چېرې په افغانستان کې د سختریزو په وړاندې مبارزه چټکه نه شي ښایي چې لمنې دې هیوادونو ته هم وغځېږي. خو د کندوز سرپرست ولی وایي چې په کندوز کې سختدریزي وسلوال سخت ټکول شوي او نور د دې توان نه لري چې دا ډول ډله ییزې حملې چې د کندوز پر ښار یې وکړي د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې وکړي. د کندوز سرپرست ولی ویلي دي چې د کندوز ښار د امنیت د ټینګښت لپاره چې بیا د طالبانو لاسته ونه لویږي شاوخوا کمربندی امنیتی پوستې جوړې کړې دي او امنیت یې ټینګ کړی دی. حمدالله دانشی دغه راز ویلي دي چې د کندوز له بېځایه شو سره هم د مرستو لړۍ پیل شوې ده. تفصیل بیا هم د سلم مسالې پر رپورټ کې.
کندوز ښار تصفیه سوی او پوځي عملیات د چاردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې روان دي. د دې ولایت سرپرست ولی وایي د دې لپاره چې د دولت ضد وسلوال بیا کندوز ښار ته مخه نه کړي د کندوز په اطرافو کې پوستې او امنیتي کمربندونه جوړ سوي دي. حمدالله دانشی د خبره تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو مله د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله ماته سوې ده. د کندوز ښار په اطرافو او مرکز کې پوستې او شدید امنیتي کمربندونه ایجاد سوي. پوځي عملیات به د ټولو ولسوالیو تر تصفیه پورې روان وي. هغه ضربه چې دولت ضد وسلوالو ته په کندوز کې ورکول سوې په شمال کې د طالبانو مله ورماته کړې ده.
دوی نور په نور ولایتونو کې د حمله یا هم بل جدي مزاحمت توان نه لري. وسلوالو طالبانو شپاړس ورځې مخکې پر کندز ښار حمله وکړه او په خپله ولکه کې یې راوست. دغه ښار د دوو اونیو لپاره د سختو جګړو شاهد و. په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونه زیانمن سول، په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته بې ځایه سوې او د خلکو عادي ژوند پکښې ګډوډ سو. د دې ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشي وایي په تیرو جګړو او وروستیو پوځي عملیاتو کې د دولت څه باندې شپږ سوه مخالف وسلوال وژل سوي دي. دومره پوهیږم چې د دشمن شاوخوا شپږ سوه دېرش کسان وژل سوي او څه باندې اووه سوه کسان یې ټپیان سوي دي. ولی ونه ویل چې د کندز په وروستیو ناامنیو کې څو تنه ملکیان او افغان پوځیان هم وژل سوي یا ټپیان دي. د کندز د چارواکو لخوا ورکړل سوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. افغان دولت په کندز کې د وروستیو تحولاتو د څېړلو لپاره یو هیات ګمارلی دی.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږئ. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د سهار لس بجې او ولس دقیقې دي او اوس هم د کابل چاپی ورځپاڼو او خپرونو ته کتنه کوو. اسدالله لودین د یو شمیر مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د غزنی سقوط د نیم افغانستان سقوط دی. په مطلب کې راغلي چې طالبان غواړي د غزنی په سقوط سره د هیواد سویل او لویدیځ ته د اکمالاتو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي امنیتي مسؤلین د غزنی امنیت د ډاډ وړ بولي، خو لیکوال د عامو خلکو په حواله لیکلي چې د کابل کندهار لویه لاره د دویم ورځې لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې پاته ده. په مطلب کې د غزنی د یو مدني فعال شبیر احمد په حواله ویل شوي چې په ټول غزنی کې د طالبانو د حملې ګنګوسې دي او خلکو په ښار کې دوکانونه هم تړلې دي. وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي اوسنۍ ترهګري د نړیوالو قدرتونو د غلطو پالیسیو زیږنده ده. ورځپاڼې په ابوظبي کې د یو کنفرانس پر مهال د حامد کرزي هغه خبرې هم راخیستې چې تروریزم د دولتونو لخوا تمویلېږي. د ورځپاڼې په باور حامد کرزي ویلي چې د سخت دریځۍ د پدیدې خپرولو اسلامي هیوادونو ته سخت ټپونه ورکړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د نیویارک ټایمز یوه مقاله خپره کړې چې پکې لیکل شوي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په دوبۍ کې ژوند کوي. په دې مقاله کې راغلي چې ملا منصور په دوبۍ کې پر ځینو پروژو پانګونه هم کړې او د ورځپاڼې په باور دا په داسې حال کې ده چې ملا منصور په تور لیست کې دی او پر سفرونو یې هم بندیز لګول شوی دی. په مطلب کې د پاکستان د استخباراتو د یو مامور په قول لیکل شوي چې ملا اختر محمد منصور خپل ډیر سفرونه پاکستان او دوبۍ ته کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو او خبریالانو امنیت باید خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي چې رسنیو په تیرو څو کلونو کې د فساد په افشا کېدو او د ټولنې په اصلاح کې مهمه ونډه درلودلې او اوس باید خوندیتوب ته هڅې وشي.
کابل چاپی خبرونه تر ډیره په افغانستان کې نا امنیو پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې وې. دا هغه موضوع و چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او ملونو وزیر هم پرون د مشرانو جرګې په غونډه کې پرې خبرې وکړې. هغې وویل په افغانستان کې د کار په شرایطو د برابرو کسانو په سلو کې څلېرشت بې وزګاره دي او یو علت هم دا دی چې په هیواد کې نا امني زیاته شوې او د بهرنیو موسسو فعالیتونه هم کم شوي دي. نو تفصیل دی قاسم سولمل پر راپور کې.
په افغانستان کې د وزګرانو په شمیر کې زیاتوالی د مشران جرګې غړي اندېښمن کړي او دغه جرګې د سه شنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزیره د دغه جرګې عمومي غونډې ته وربللې وه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د مشران جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر کسانو څخه 40% وزګاره دي.
کوم معلومات چې په افغانستان کې له بیکاری څخه لرو، 45% خلک دندې لري، 25% بیکاره او 15% کمکار دي، یعنی کله کار لري او کله هم نه. زموږ بشري ځواک 14 میلیونه دی، له هغې ډلې 1 میلیونه یې غیر فعال دي.
میرمن نوریاخیل همداراز ویل هڅه کېږي څو تر راتلونکو 3 میاشتو پورې په افغانستان کې د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وسي. دی ویل په افغانستان کې د کارموندنې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه پیل کړي دي. د کارموندنې لپاره د دغه وزارت د هڅو په لړ کې آغلي وریاخیل ویل چې د خلیج هیوادونو په ځانګړې توګه د اماراتو، قطر له چارواکو سره یې خبرې کړي او هر کله چې له دغو هیوادونو سره هوکړه وسي نو زرګونه افغان کارکوونکي به هلته ولېږل سي. په همدې حال کې د مشران جرګې غړی صفي الله هاشمي وایي چې د اوزګارۍ په خاطر هر کال زرګونه ځوانان بهر ته تښتي. د یو زموږ په هیواد کې د دې پر ځای چې کارونه رامنځته سي ورځ تر بلې اوزګاري زیاتېږي، زیات شمېر ځوانان بېکاره دي او تښتې ته یې مخه کړې ده. بل سناتور حسیب الله کلمزی بیا د مشران جرګې د سهشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې همدا اوزګاري په افغانستان کې د نامنې یو لامل دی. نامنی او بیکاری لکه ورور او خور د ټولنې په وړاندې جنګېږي. په حکومت کې د ثبات د نشتون یو لامل همدا بیکاری ده. راپورونه ښیي چې د نامنۍ تر څنګ بیکاري بهر ته د افغانانو، خاصتا د ځوانانو د تلو یو علت دی. کارپوهانو په ملي شورا کې د خلکو استازي اندېښنه څرګندوي چې که بهرنۍ هیوادونو ته د ځوانانو تک په همدې شدت دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې د کاري ځواک د نه درلودو له اړخه له یوې بلې جدي ستونزې سره مخامخ سي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر بیا وایي چې په افغانستان کې له مخدره موادو څخه د ترلاسه کیدونکي ټول عواید په ترهګرۍ، تروریزم او ناامنۍ لګول کیږي. سلامت عظیمي دا خبرې پرون د نشه یي موادو په وړاندې د ملي هڅونې تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې لا هم مخدره مواد د هغه تروریزم عایداتي سرچینه ده چې قربانیان افغانان دي. د سرګندونې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د ملي هڅونې په نوم جوړه شوې غونډې ته وکړې. دغه غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې محصلین د نشه یي موادو په وړاندې مبارزې ته وهڅوي. میرمن عظیمي په دې اړه وویل:
موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د مخدره موادو بازار وجود نه لري، خو په افغانستان کې د نامنۍ له وجې د مخدره موادو ټول محصولات او ګټې چې په کومو ځایونو کې چې کښت کیږي د تروریزم مصرف کیږي، دهشت افغانۍ او ناامنۍ باندې لګول کیږي.
مصرف دهشت افغانۍ و ناامنۍ در کشور ما میشه.
میرمن عظیمي ویل د مخدره موادو په وړاندې د ټولیزې مبارزې لپاره تر دې وړاندې هم له مدني ټولنو، علماو او رسنیو سره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي تر څو له دې ناوړې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو په اساس د مهال نږدې 2 میلیونه ځوانان په افغانستان کې په مخدره مواد وخته دي. له بلې خوا د امیر روغتیا وزارت موینه ناجیه طارق بیا ټینګار کوي چې په بهر کې باید د مخدره موادو د خرڅلاو له مارکیټونو مخنیوی وشي.
زمون کاروانګرو ته په بهر کې د مارکیټنګ او بازار موندنې زمینې برابرې دي. جنس هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. همدا وجه ده چې هغوی هڅه کوي تر څو د خپلو تولیداتو سطح ورځ تر بلې لوړه کړي. نو لازمه ده چې په سیمه او نړۍ کې د دغه مارکیټنګ مخه ونیول شي.
لبلې خوا په دې غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومن وویل چې ټول ځوانان په ځانګړي ډول محصلان مسولیت لري چې په ټولنه کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. افغان حکومت له 2 کلونو راهیسې هڅې پیل کړي چې د مخدره موادو د کښت او قاچاق مخنیوی وکړي، خو د حکومت له دې هڅو سره سره لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو له لویو تولیدونکو شمیرل کیږي. د چارو څېړونکي وایي د مخدره موادو په کاروبار کې پیاوړي مافیایي کړۍ لاس لري او مخنیوي ته یې د حکومت وس نه رسیږي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهم ویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام هر پنځشنبه د افغانستان په وخت له دریو بجو تر پنځو بجو دریو بجو پیلیږي او تر پنځو بجو دوام کوي. یو افغان ماشوم انجلۍ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نومانده شوې ده. دا وایي چې د دې هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دا انجلۍ عزیزه رحیم زاده ده او اوس مهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه شو په یوه کم کې اوسي. رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړي دي دغې جایزې ته کاندیده شوې ده. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
هغه افغانه پیغلوټې چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومانده شوې په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپله کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپلو ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپېریال زیږنده دي ریښتینی کړي. دغه افغان انجلۍ له څو کلونو را په دېخوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاکو اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند د ماشومانو د سولې جایزې د نومندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډېر توپیر لري.
دا کمپ خود ما از طریق سرکس که سکمپ ما دایر شد ما خبر شد.
دی وی د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوې او زه خبر شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې. د څښاک د اوبو، ښوونځي او بل دا چې له ماشومانو نه په ښوونځیو کې تذکرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجودې وې امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هواره کړه.
تذکره بیا راتونستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بل یې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د خیګنې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې دمخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړ ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم. اطفال با مشکلات
دی وی لس کاله کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نورې ستونزې هم لري. میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیم ونه کړي، تلویزیون ونه ګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کس که برای برکت اطفال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استاذ احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بې غمه یو.
15 کلنه عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بېسواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه ننداره چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړی دي. هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
د عزیزه رحیم زاده پاړه مو واوریدل چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوال جایزې لپاره نومنده شوې ده. هغه چې د کابل په یو کم کې د کورنیو بې ځایه شو په یو کم کې اوسي، د خپلو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړي دي، دغې جایزې ته نومنده شوې ده. په دې هیله چې رحیم زاده دغه جایزه وګټي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو له داعش سره د یو ځای کیدونکو د یوه اردني د تب د یوه محصل کیسه به هم واورئ چې په عراق کې ځان الوزولی و او شاوخوا دېرش کسان یې وژلي وو. اوس ناجیه صافۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسله والو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته له وسله والو طالبانو نیولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د ده په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې شي. د امریکا پوځ عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسله والو چې په مې میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی وروستی فشار راوړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه وغوښتل چې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالر اضافي پور ورکړي چې دا هیواد وکولی شي د روسیې پور ورکړي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوالي ویلي چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې دواړه لورو روسیې او ګرجستان لخوا د سلساتو سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
له ناجیه صافۍ نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د څو مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. خبرونه که بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خبرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اورېدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. مخې له دې چې دې پروګرامونو ته ور ورسیږي، د اسلامي دولت ډلې په اړه یو راپور راخلو. محمد زلعین هغه اردنۍ د طب محصل و چې په دروش کلنۍ کې له داعش سره یو ځای شوی و. دوه اونۍ مخکې هغه په عراق کې خپل ځان والوزاوه چې له ځان سره یو ځای یې دېرش کسان ووژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېده، د طب زده کړې کولې او ویل کېږي چې د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا چې هغه هم مسلمانه شوې وه سخت دریځۍ ته هڅول شوی دی. د زلعین بشپړه کیسه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
محمد د خپل همصنفي په اړه وایي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې هغه د خپلو اهدافو لپاره وکاروه. د محمد همصنفي اردنۍ و او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل و. محمد وایي چې همصنفي یې درویشت کلن و او محمد دلعین نومېده. دلعین دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دېرش کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کېږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانع کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړ ایست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځانمرګي برید ګرځي. په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دي سي. واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د ده پلار مازن دلعین یو اردني حقوق پوه دی، خو شایي تر ټولو زیات ټکان ورکوونکي ادعاوې دا وي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول سوی و. مېرمن یې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوې وه، چېرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې دلعین د داعش لخوا د روان کال په دوبی کې استخدام سو، د په خارکیف کې درې کاله ژوند کړی و. ټاکل سوی و چې دلاین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبی کې د ناببره خپل درسونه پرېښودل. هغه کسان چې دی یې پیژنده وایي دی ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنۍ ټولنې مشر رقی رواشدي چې د دلاین د کلي دی وایي څو میاشتې مخکې د دلاین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلاین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه، رواشدي ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې؟ په سوریه کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خو دی یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلاین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلاین سره یې اړیکې د ده د مېرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلاین مېرمنې د ده په زړه کې سخت دریځۍ ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سختریدو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدي وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ، دې د سختریدو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدي د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلاین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلاین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځانمرګي برید کړی دی. د دلاین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغییر پوه سو، له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی و، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومنئ. زکام یا ریزش یو میکروبي ناروغي ده او میکروب له انسان بل ته په ډېر اسانۍ سره انتقالیږي. کله چې په یو شمېر کورنیو کې د زکام ناروغي پیدا شي، تر هغه نه ختمیږي چې د کورنۍ ټول غړي نوي پرې مبتلا شوي. ولې زکام پیدا کیږي؟
په دې موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغيګانې زیاتیږي. مثلا زکام ده د حرارت درجې پورې ربط لري.
د انتقال لارې چارې کومې دي؟
طبعا هغه مرضونه چې دغه شخص پرې اخته وي کولی شي شاوخوا نورو کسانو ته هم انتقال کړي. دغه حواله طریقه
او څنګه یې مخنیوی کولی شو؟
د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال هغه حرارت کنټرول کړي.
دا او د ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خپرونه کې واوري. قدرمنه دوستانو، د حوالی سړېدلو سره سم تنفسي ناروغۍ هم ډېریږي. د تنفسي ناروغۍ له ډلې نه زکام، ټوخی، سالنډۍ او داسې نور یادولی شو. د ډاکترانو په وینا په یو کال کې څلور ځلې ریزش یا زکام طبیعي دی. د درې یا څلورو ورځو لپاره هر انسان نیسي، خو که چیرې له دې نه ډېر شي، بیا امکان لري چې زکام په کومې بلې ناروغۍ اوښتی وي. په داسې حالاتو کې د درملنې لپاره ډاکټر ته ورتلل اړین دي. دا چې زکام یوه ساري ناروغي ده، د داخلي برخې له ډاکټر نقیب الله اورو چې څه ډول له یو شخص نه بل ته انتقالیږي.
هغه کولی شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس له لارې کنه چې کومه هوا بیرته د هغه محیط کې پخشي. البته کنه ضرورت لري وجود شي هوا باید وام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثر کاربون دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي. طبعا هغه مرضونه چې د شخص په اخته کې شي چې شاوخوا نورو کسانو ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه، مثلا کوم کاسه کې دوی خوراک یا کوم ګیلاس کې دوی چای چکی یا لکه قاشق نه یا قاشق پنجی نه چې دوی استفاده د خوراک کومک د خوراک لپاره د بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کولی شي هغه عزمی امراض شي البته ساری د انتقال وړ دی هغه کې شي مقابل لور ته چاته استفاده کې هغه ته انتقال وکړي.
اجتماعي نزاکتونه هر وخت په تیر بیا په داسې حالاتو کې چې بل کس ته تاوان رسیږي په پام کې نیول ډیر ضرور دي. د کابل شنکی رحمان او اکبر جان فولاد وایي چې ځینې کسان د زکام په وخت دومره نږدې اوفته کینی چې تنفس یې پر دوی لګیږي.
دا نن زل چا سره ناستم چې دای مریض او دای به را وړاندې سه دا د دې لاب دی خولې دا څه چې بادګه ده دا به ټول په هی وخت غږېدو کې دا ټول د ما په مخ لګېده یا د بل چې ورسای چې ورور یو زره بیرته کینه مریض ده په دې کې خو صحتمند ښه خپه کېږي څه ګوره دا سړی ته ماته وویلې چې ته مریض یې ته بیرته راشه کن په خپل ځان چې یو سړی داسې راته کینی او دای غږېږي په خپله ډېر خپه کېږم او ډېر په تکلیف کېږم.
زه د ډیرو ځایو کې داسې خلکو سره مخامخ شوی ما چې فرزن ټخیږي به مخامخ به در ټخیږي اته د خولې لاړې به یې په تا لګېږي دوی دا ادب نه مراتوي مخامخ در سلوي باسي او تنفس کوي په هغه محلزه کې سړی زکام کوي خاصا په موټرو کې دا کار ډېر کېږي هغه ځایونو کې چې ته غواړې چې یو چا سره کینی او بنډار وکړي په هغه ځایونو کې دا خلک د ادب نه مراتوي.
دا چې اکبرجان فولاد په خپله د زکام په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسي هغه وایي
اول خو زه عموماً ماسک استعمالومه ښار کې چې ګرځم ماسک استعمالومه او بیا کله چې زکام شم حتی په کور کې ماسک استعمالوم او حتی اولادونو ته هم دا ورخدل دي چې کله چې زکام کیږي دوی په کور کې ماسک استعمالوي. ما په خاله خلکو براته وایم چې ته د خلکو نه د بدرزی او چې فقط د افغانستان نه حتی پرزه در باندې زی پویګه ما د ما منطق د قبول کې دا مثبت ده سل ورای چې خلک انځم راته وکي زما کار کوم.
د قبول شون کې زمينه هم وایي چې د زکام په وخت کې د ماسک کارول نورو ته د مرز له انتقال نه مخنیوي کوي خو ځینې کسان بیا اور باندې خاندي
ډیر خلکو چې د ماسک وچوي کنه ادي اساسيات لپاره وچوي د ګرد لپاره همغه ډیر ګټه ده ځکه چې خپل د خولې تونه دا سره یا د ښځه یا د ښځینه یا د نرینه د یوه دپاره داسې خپل د خولې تونه وشه راحت وي کنه خلک وخاندي د هر چا خپل څوک ته د ګرد بد لګېږي څوک نه د بوی بد لګېږي چا هغه وګوره اوس ماسک سرچواله ده خپل کور کې ډوډۍ نشته دلته اوس سیاست کې د ډېره بده خبره ده ښځه نرینه خوله ونیسي هر چا خپل کار ده.
مریم بې د زکام په وخت کې د مایاتو یادونه کوي چې خوړل ډېر ګټور دي.
زه پاکستان کې چې ومه مثلا هر شی ومه چې خوړلې یا مریض بشم چې مقصد ډاکټر ته بلاړم دوا به مې خوړلې نه وتر څو چې لار کې به مراتلم کوره پر و جوړوم خو چې زه افغانستان ته راغلم ما ډېر سخت مشکلات صحي وکتل چې زه بشم ستونی به مې درد کاو تبه به مې همیشه وه چې به مې ولم بل په ځان به مې درد راتلو دا چې مې چې شروع شي زیاته داسې او کینه اوبه چې لري داسې شی نه مونږه زیاته کړو کې په خو مثلا شلغم شوروا کو ګازه شلغم د ټول یو ځای یو مکس تر کوي په خو سوپ جوړو ټول چې مې کیسه مام دا کاری زه همیشه چې پنځه ورځې مې زم دا شی نه په خوم دونه مې په خوم چې بيخي یو هفته یخچال کې فوتي نو سمه ریزه زکام دې سینې سخت نفرت ده.
د چای او ډوډۍ خوړلو مشترک لوښي ساري ناروغۍ ته په ډېر اسانۍ سره د خپرېدل زمینه برابرولی شي. د خوست اوسیدونکی سید ولی وایي چې هغه کورنۍ چې له ګډو لوښو نه کار اخلي ټول غړي ناروغ کېدلی شي خو که ناروغ کس ته وویل شي چې په بېلو لوښو کې خوراک څښاک وکړي بیا خوبه دي کېږي.
دغه کساده ورته جدا کړل زاید ورته جدا کړل هغه په دې باندې خفه کیږي چې ولا د زمانه کړ کی لري کنه یعنی ماته دغه کسای جدا کړل زاید جدا کړل بسترې جدا کړل دغه مانه لري لکه زه د فامیل نه جدا شوم ته به نه خفه کیږي څوک هغه څوک چې نه پوی دی د سواد دی.
د ډاکټرانو په وینا دا چې د ماشومانو د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نیسي. د کابل شنکی زلمی میننک وایي چې د کورنۍ ځینې کسان بیا ماشومان هم ځان ته نږدې ورغواړي.
ورس په مثال بعضې نیکونه یا پلرونه دي چې په دغه مرض اخته خپل ماشوم راخلي مچکوي هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی. جنجال دا دی چې خپل یو سړی په مرض اخته بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک هم مریض دي دا یو بل غم بل دی پہلا خپل جدا کی کاسه دې ماړه خورل روپ جدا کی را سموچه را کوم محبت هغه خاره کی خدای محبت هغه تلو یو جنجال پیدا کی نو دا کار وایو نه کی.
یو شمیر کسان بیا د دې لپاره چې زکام نشي ځینې تدابیر نیسي. د کابل اوسیدونکې نجله وایي چې
کله چې زه پوهیږم چې ستونی مې دروند شي، پیزه کې خشکیت پیدا کیږي، زه مخکې له مخکې جوش اوبو کې مالګه اچوم او د هغې بخار کش کوم د پیزه له طریقه او په ستونی کې غرغره کوم. پوهیږم چې همدغه حالت چې په ما باندې راغلی دا حتما ریزش زکام حالت دی. د همدې له خاطره دا 15 کاله کېږي چې زه شکر ریزش او زکام نه شم. خپله طبابت ثابت کړې ده چې دا د میکروب ضد دی، یعنی میکروب له منځه وړي اسپند. د دې له خاطره که کوم کور کې اسپند لوګی شي د زکام او ریزش میکروب د هغې کور نه له منځه ځي او دا سرایت نه کوي. سپینلي خلک ورته وایي بیا امکانات شته دی چې دا میکروب له منځه وړي.
دا تاسو خپله تجربه کړی؟
بله.
سره قبل تجربه کړی مثلا
کور کې؟ خو اکثر کورونو کې ماشومان شته دی، اکثرا مونږ دا اسپینلي دود کوو. یو نفر په کور کې زکام و ریزش کې مبتلا کیږي چې مونږ دا دود کوو دا سرایت نه کوي، یعنی دوم کس مونږ په کور کې مصاب کیږي نه.
د نازوانا د روغتون رئیس عتیق علیمی وایي چې په دې موسم کې دا چې د هوا د حرارت درجه یو ډول نه وي تنفسي ناروغي ډیریږي.
مهمه خبره هم دا ده چې دغه د موسم تغییر چې کوم منځ ته راځي، یعنی د ګرمې هوا نه د فتن سړې هوا خواته ځي یا د سړې نه ګرمې هوا ته، دغه تغییر باید سړی لږ زره کنټرول کړي. دا اوس داسې موسم ده چې په کابل کې پکی ته یا کولر ته یا ایسی ته ډېر ضرورت نشته دی، نو هوا تقریبا معتدله شوې ده. اما بعضې کورنۍ دي چې دا اوس هم له ایسی څخه استفاده کوي. کله چې هلته هوا ځان ته ډېره سړه کړي، بیا د باندې وځي، د هوا یو تغییر موجود، نو ځکه یا د زکام ناروغي یا د ټوخي ناروغي او یا د تنفسي سیستم نورې ناروغیګانې رامنځته کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دوی د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال هغه حرارت کنټرول کړي او هماغسې حرارت او محیط ځان ته برابر کړي کوم چې د طبیعت سره برابر دی.
ډاکټر حلیمی براته وایي کله چې څوک زکام کیږي څه ډول خواړه باید وخوري؟
ټول هغه خواړه چې د انرژي څخه غنی وي ډیره ښه خبره ده چې له هغې نه استفاده وشي. که چیرته د وټامین سي چې هغه په لیمو کې دی، په نارنج کې دی، او د اوبلنو غذایي موادو نه چې هغه د وریجو اوبه دي، مثلا سوپ دی، چای دی، یا شودي دي، مثلا شیر چای، له دې موادو څخه که استفاده وشي اکثرا د انسان د مقاومت کومه کچه چې ده دا لوړیږي او اکثرا بیا وایروسي ناروغیو ته ډیره زمینه نه مساعدیږي. نو ښه خبره ده چې خپل مقاومت او معافیت لوړ بوزي. دغه د هوا د تبادلې مسله لږ زره مهمه ده چې شیشې بندې وي، دروازه بندې وي، کوشش کوي چې ډېرې ګرمې وساتي، چې دا هم صحیح لاره نه ده. د اتاق یا د کوټې هغه کومه هوا چې ده دا باید په روزمره، یعنی هر ورځ تغییر و تبدیل شي، یعنی کړکۍ کله خلاصې شي چې کله ګرد و غبار نه وي، هوا مناسبه وي.
یو بله صحیح ستونزه چې په مینې کې پیدا کیږي هغه د پوستکي د وچوالي له وجې د لاسونو او پښو چاودېدل دي. محمد زمان چې سپین ږیری دی له پخوانه د چاودو په اړه وایي
وړول نه وو په تار باندې به مو ګنډلې، بیا به دا د پسلم نه ده، په دې باندې دا به مو ورته ونیو سور به م کړو، په دې به م وداغلې یتي به بس مغه چا د خدای پښې کړې جورای به م پې پښو کړې یتي به روان وخت و تېرېده، نو حتی داسې درد به کوو چې ګوډ ګوډ به کېدو ترې.
ډاکټر حلیمي په خاورو کې لوڅې پښې ګرځېدل د چاود لوی لامل بولي.
ځینې خطرناکې ناروغۍ چې د تیتانوس میکروب په خاوره کې اوسېږي، که چېرته هغه پښه زخمي شي، زخم عمیق وي، کېدای شي چې هغه میکروب هم داخل شي او بیا ماشوم یا کوچنی د تیتانوس په امراضو باندې دوچار کړي. او نوکان د پښو حفظ الصحه، یعنی هغه کوم چټلي خیره چې کوم په پښه باندې رامنځته کیږي، تاسو وګورئ په جلد کې یا په پوستکي کې ځینې خاص سوري موجود وي چې په سترګو نه لیدل کیږي. لکه کله سړه خوله کې خوله چې ترې راوځي د همداد سرو برکت دی، نو کله چې پښه تر دې اندازې پورې خیره نه وي، تر دې اندازې پورې چټله وي چې هغه یو بل پوستکی لکه د ونې یا پترکی چې موجود وي داسې پترکی ولري، نو هغه خوله به څنګه له پښې نه ووځي او سره کم به هغه خوله د دې باعث وګرځي چې د چاودو نه جلوګیري وکړي. کله دوی غواړي چې لوبې وکړي نو یو مناسب محیط دې ورته پیدا کړي چې هغه یو چمن غوندې محیط وي، یا که چمن نه وي نو خاورو دوړو نه د جلوګیري وکړي، هلته د لوبې نه کوي، په یوه کوټه کې په خونه کې پاویلۍ کې د یو چاپېریال ورته جوړ کړي چې هلته لوبې وکړي. او که بیا هم ډېر مجبوره وي نو باید دوی جرابې ورته پښو کړي، بوټان خاص ولري چې د هغوی پښې لاسونه دا چټل نه شي او بیا لوبې وکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. دا ځای ونیو او ها غځای ونیو، دا ځای خوشی کړ او ها غځای خوشی کړ. په دې غونډۍ جنگ دی او په هغه غونډۍ جنگ دی. خدای خبر چې دغه د غونډیو جنگونه به تر کومه روان وي. دا څو دېرش کاله خو همدې غونډیو ډېرې ککرۍ وخوړلې، خو غونډۍ لا هماغسې درنې درنې ولاړې دي. د خبرونې په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي دي، ځکه چې اوس خو سړی خبر ونه وري خوب نه ورځي.
اوس پام وکړئ خبرونو ته. وایندویان
شارو ترګمۍ
او توتی خان توتی، لن لن خبرونه دغه دي. تیره ورځ یو رشوت خور د دوو تنو مراجعینو څخه مراور شو او د کار له خلاصولو یې ډډه وکړه.
دوبۍ انجینیرنګ شرکت د برکلي خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی له خوا په جوړ شوي پله دې خل له بار سره نه تېروي.
د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکټرانو فیس هم لوړېږي.
او په تېر حکومت کې 30,000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 80,000 تبلیغچیانو ته تبلیغ اخیستل شوي.
اوس غونډ خبرونه واورئ. تېره ورځ یو رشوت خور له دوو تنو مراجعینو څخه مراور شو او د هغوی د کارونو له خلاصولو یې ډډه وکړه. خبر زیاتوي چې نوموړی رشوت خور په هغو دوو کسانو منلی و چې د کار له خلاصولو مخکې به هر یو 15,000 افغانۍ او د کار له خلاصولو وروسته 40,000 افغانۍ ورکوي. خو کله چې نوموړو دوو تنو د کار له خلاصولو مخکې هر یوه 10,000 افغانۍ د رشوت خور په جیب کې ورکېښودې، نو رشوت خور هغوی په وعده خلافۍ تورن کړل او ورڅخه مرور شو. د نوموړې شعبې ملازم زونډی وایي چې مامور به تر هغو په خلا نه شي تر څو یې 15,000 افغانۍ نورې هم نه وي ورکړي، ځکه چې د تنخواګانو د کموالي له امله د مامورینو زړونه نازک شوي دي او د رشوت اخیستلو پر وخت ژر ژر مراورېږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د دوبۍ انجینیرنګ شرکت د برکلي خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی د شرکت لخوا په جوړ شوي پله دې خر له بار سره نه تېروي. خبر زیاتوي چې دغه خبرداری وروسته له هغه کلیوالو ته ورکړ شوی دی چې کله شرکت خبر شو کلیوال غواړي خر له بار سره په نوي جوړ شوي پله تېر کړي. دوبۍ انجینیرنګ شرکت وایي چې دغه پل د بودیجې د کموالي له امله یوازې د پلو لپاره ډیزاین شوی دی او اجازه نه ورکوي چې څوک د خر له بار سره پرې تیر کړي، ځکه کیدای شي پل وغورځیږي او د سړي او خره د تلفیدو سبب شي. دوبۍ انجینیرنګ شرکت د یو بل پله د جوړولو قرارداد هم اخیستی دی، خو شرکت وایي چې په هغه به خر له بار سره هم ښه په ډاډه زړه تېرېدلی شي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکټرانو فیسونه هم لوړېږي. خبر زیاتوي چې ډاکټران د خپل دغه کار علت د ډالرو لوړېدل بولي او وایي چې دوی مجبور دي چې له بازار سره موازي حرکت وکړي، که نه بیا به خلک دا پیغور ورکوي چې هر څه لوړ شول خو یوازې د ډاکټر فیس په هماغه پخواني حالت پاتې دی، چې دوی دغه پیغور نشي منلی او بیا ځان بد ورته ښکاري، نو له همدې عمله هر ورځ په خپل فیس کې تغییر راولي.
او د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په تېر حکومت کې 30,000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 80,000 تبلیغچیانو ته تبلیغ اخیستل شوي دي. خبر زیاتوي چې اوس پلټنې روانې دي چې د 30,000 طلایي لکړو کومه دانه پیدا او بیا یې اصلي بیه معلومه کړي تر څو د تېر حکومت چارواکیو غبن معلوم کړي. همدارنګه د 80,000 تبلیغچیانو په تابلو هم غور کېږي چې دغومره ډېرو تبلیغچیانو به چېرته تبلیغ وهلې. کارپوهان وایي چې په تېر حکومت کې ډېرې دغسې خیالي خریداری شوي دي او ډېر خیالي معاشونه ورکړ شوي دي، لکه چې ټول چارواکي خیالي میلیونر شوي.
خبرونه خلاص شول.
په پخوا به د زیاتره خلکو په چاغښت پسې سترګې وتلې، خو اوس په ډنګرتوب پسې ړندېږي. رښتیا چې انسان ناشکره موجود دی. اوس چې په هر کور او هر جیب کې ټلویزیون او انټرنیټ دی، نو خلکو ته همدا وایي چې رژیم ونیسئ او ځان ډنګر کړئ. د رژیم نیولو له یوې کیسې مو خبرو.
سړیه، خوښه دې نه ده چې د خوړو رژیم ونیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسې؟ جمهوري او شاهي رژیمونه مې اورېدلي وو، خو دغه د خوړو مې اوس د تا واورېده. او که ته د اوسني رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختور یې چې چاغېږي، که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې وتې او ته ځان ډنګروې کبرجنې.
ګوره سړیا، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې هر یوه یې لکه په قالب کې چیرې زولې وي، ډنګرې ډنګرې ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم. غواړم چې ځان مې هماغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي، چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سې؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. او ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه نجلۍ جوړوم که نه؟
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
اوس ساده سړیه، غذایي رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې؟
ښه نو چې داسې ده، بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي. سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کېږه مه، څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تاته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه، ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپه کاوه، نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل، او ته خو یې لا نیسې. ښځې، دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی. د شپې دولس نیمې بجې دي، د خدای دپاره.
څو دانې هګۍ مې ایښولې دي چې ویې خورم، وږې شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستن دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې؟ تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې هسې مه غږېږه. څو ځلې مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی، باید لږ لږ خو ژر ژر څه وخورم.
په دې رژیم خو دې زه غرق کړم. د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو. له پیسو دې خلاص کړم. له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله، خو اوس دې له سهاره تر بیګاه او له بیګاه تر سهاره خوله خوري.
ولې دې نیت راباندې بد دی؟ خو ته هم رژیم ونیسه، چا خو منع کړی نه یې؟ په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري.
سمه ده، سر له همدا اوسه زه هم رژیم نیسم، چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ سي. هله پاڅېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه.
خواره دې د فلم ملک ته نه ده شوې، هسې په ځان ملنډې مه وهه.
ځه، که د فلم ملک راڅخه جوړ نه سو، نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ سي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، صادق سپینغر او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
په
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries. America.
یہ حکومت ذمہ وار ہے کہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
راڈیو واورئی او ځان خبر کړئ.